السلام علیکم په افغانستان کې سهار 5 بجې شوې ده. ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري استنوري هرکلی کوم. نن شنبه د 14 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 14 2023 میلادي کال د جولای 6 ده. مخکې دی چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم پیل د سات په خبرونو کوو. چین او تاجکستان په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت جوړېدو ملاتړ وکړ. دواړو هیوادونو پرون په دې اعلامیه کې وویل په دغسې یو حکومت کې باید بېلابېلې قومي، مذهبي او سیاسي ډلې حضور ولري. دې هیوادونو ټینګار کړی چې افغانستان باید یو خپلواک، بې طرفه، متحد ټول ګډونه سوله ییز او له تروریزم، جګړې او مخدره موادو پاک هیواد وي. چین او تاجکستان دغه راز د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د هیوادونو په ګټه بللې دي. دغه ګډه اعلامیه تاجکستان ته د چین د ولسمشر شی جین پینګ تر سفر او په قزاقستان کې د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو په غونډه کې تر ګډون وروسته خبره شوې ده. د افغانستان په لاسو ولایتونو کې نن هم د بارانونو د اورېدو اټکل شوی دی. طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو اعلامیه کې ویلي چې د چنګاښ تر 14 پورې به په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیا او غزنی کې د باران اندازه له 15 تر 30 ملي مترو پورې وي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي چې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په ځینو، په ختیځو، شمال ختیځو، شمالي لویدیځو، جنوبي حوزو او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل شوی چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې 50 تر 80 کیلومتر پورې وي. په کراچۍ کې د طالبانو قونسلګری خبر ورکړی چې د یو ماشوم په ګډون 9 افغان بندیان د سن ایالت له زندانونو خوشې شول. دغې قونسلګری پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه 9 بندیان پرون جمعه له زندانونو تر خوشې کېدو وروسته له خپلو خپلوانو سره یو ځای شول. ویل شوي دې کسانو د کډوالۍ کارتونه هم درلودل، خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول شوي وو چې ګواکې د کارتونو وخت یې پوره دی. د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی. ورسره ایران هم د افغانانو اخراج زیات کړی دی. په ایران کې د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنو نتیجې ښایي نن شنبه اعلان شي. دغه ټاکنې د تېرې شپې تر 12 بجو پورې تمدید شوې. دغه ټاکنې د تېرو انتخاباتو د دو مخکښو کاندیدانو اصلاح غوښتونکي مسعود پزشکیان او د تونلارې سعید جلیلي تر منځ وشوې. په ایران کې چې د وګړو شمېر څه باندې 50 میلیونو ته رسېږي، دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسي د ځایناستې د ټاکلو لپاره وشوې. د تېرې جمعې په ټاکنو کې یو کاندید هم اکثریت رایې ونه ګټلې، ځکه ټاکنې دوهم پړاو ته لاړې. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمیر نور چارواکي د می میاشتې په 19 د څرخي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه شول. د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي، یو مخکښ مشر وایي دوی تمه لري چې په غزه کې د جګړې د درېدو لپاره ژر له اسرائیل ځواب ترلاسه کړي. د حماس دغه چارواکي اوسامه همدان د فرانسې خبري آژانس ته پرون ویلي ممکن دغه ځواب نن شنبه سهار دوی ته ورسیږي چې ورسره په غزه کې جګړه ودرول شي او د یرغمل شو خلاصون ته زمينه برابر شي. په همدې حال کې د اسرائیل مرکچیان چې مشري د استخباراتي ادارې مشر ډیوید برنیا کوي، په دوه هکله قطري منځګړو سره له خبرو وروسته پرون خپل هیواد ته روان شو. د حماس ډلې لوړ رتبه چارواکي اوسامه همدان ویلي د حماس ډلې پوځي څانګه لا هم په ښه وضعیت کې ده او د اسرایلي ځواکونو په وړاندې د جګړې توان لري. په برازیل کې پرون 10 کسان هغه مهال مړه او په لسګونو نور ټپیان شول چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د سیلانیانو یو بس ټکر وکړ. په ساو پاولو کې ایالت کې چارواکو ویلي دغه پیښه په ځایي وخت پرون سهار شوې ده. په ساو پاولو کې د عامه امنیت د منشي دفتر د فرانسې خبري آژانس ته ویلي په پیښه کې 10 کسان مړه او 42 نور ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې د 50 تنو روغتیایي وضعیت خراب دی. او د اروپا د ملتونو د فوټبال جام د کوارټر فاینل سیالیو په لړ کې نن انګلستان له سویس سره لوبه کوي او هالند هم له ترکیې سره مخامخ کیږي. پرون هم د څلورو ټیمونو ترمنځ لوبې وشوې. فرانسې د پینالټي شوټونو په پړاو کې پرتګال ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ځان ورساو. په بله لوبه کې هسپانیا کوربه جرمنی ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ورسېد. هسپانیا جرمنی ته د 2-1 په مقابل کې ګولونو په وهلو سره ماتې ورکړه. ازادي رادیو اوري. وړاندې پر پرونو کې بو اوري چې د ام ډي سي په نوم د ماين پاکي مساوي د ماينو او نه چاو د مهماتو چاو د نه په افغانستان کې هر میاشت تر او یا زیاتو کسانو ته مرګ ژوب لاړوي.
افغانستان دو په درېمه برخه یعنی د څلور سو ولسوالیو څخه وسو شپږ شپېته په ماینونو ککړ دي. درې میلیونه خلک په ماین یو کیلومتر کې ژوند کوي.
د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسساتو د کانکور ازموینې بهیر پای ته ورسېد، خو شمېرې ښیي چې په سږني کانکور ازموینو کې د ګډونوالو شمېر کم و.
کانکورو کې ازموینه یا سرتنام نه دی کړی چې ځینې مشکلات شتون درلودی، د کور مشکلات، نور مشکلات، نو په دې خاطر ما زړه نه ورته ښه کوي.
په پکتیا کې هغه پخوانی معتادین چې د کسبونو د زده کړې له کور څخه فارغ شوي خوښ دي.
موږ ډېر ځینې خوشحاله یو، لومبی به بیا کار و دغای به ګرځېدلو، چیرې به خورې به مو شپوله، اوس له دغه مسیج ډېر خوشحاله یو.
ویل کېږي په نورستان کې له تیغو د لوښو جوړولو کسب د لمنځه تلو په حال کې دی. برطانیا نوی صدر اعظم پټاکنو کې تر قاطع بریا وروسته د خپل هیواد بیا رغونې او ځینو بدلونونو ژمنه کړې.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ام ډي سي په نوم د ماين پاکي مساوي د ماينونو او نه چاو د مهماتو چاو د نه په افغانستان کې هر میاشت راوي او زیاتو کسانو ته مرګ ژوب لاړوي. د دې مسې مشر ازادي رادیو ته ویل لا هم د افغانستان دوه پر درېمه برخه خاوره په ماينونو او نه چاو د مهماتو پوښلې ده. معلول کسان وایي افغانستان کې د دوی د ژوند شرایط خراب دي او حکومتونو لازم لاسنیوي نه دی کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
لڅو لسیزو د ماينونو او ناچاو د مهماتو د ختمولو له هڅو سره سره د افغانستان دوه پر درېمه برخه خاوره په دغو مهماتو پوښلې ده. د ایم ډی سی ماين پاکي مؤسسې رئیس وایي دغه ماينونه او ناچاو د مهمات هر میاشت تر اویا زیاتو کسانو ته چې اکثریت ماشومان دي مرګ ژوبله اړوي. شهاب حکیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ماينونه او نور ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو ژوند ګواښي.
افغانستان دو پر درېمه برخه یعنی د څلور سو ولسوالیو څخه دو سو شپږ شپېته په ماینونو ککړ دي. درې میلیونه خلک د ماین یو کیلومتر کې ژوند کوي. چاودیدونکي توکي هر میاشت لاویا څخه زیات کسان چې اکثر یې ماشومان وي معلول او یا وژني. د ماینونو او ناچاودو توکو ککړتیا چې له 2001 کال څخه مخکې او اوس رامنځته شوی لاندې ولایتونه سخت ځپلي دي. دا ولایتونه ارزګان، کندوز، هلمند، کندهار، کنړ، بادغیس، فاریاب، ننګرهار، غزنی، فراه او میدان وردګ ولایتونه دي چې سخت ځپل شوي دي.
په افغانستان کې زیات ماینونه او ناچاو د مهمات د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل او تر هغه وروسته کلونو کې ځای پر ځای سوي دي. په تیرو لسیزو کې ډول ډول ماینونه او نور مهمات د دولت ضد وسلولو لخوا هم ځای پر ځای سوي چې د وخت د حکومت پوځي کارونونه په نشه کړي، خو زیات وخت یې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار اوسیدونکی شفیق الله افغان هغه معلول دی چې د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو مسؤلیت ورتر غاړې دی او څو کاله مخکې د سړک غاړې بم په چاودنه کې دواړې پښې معلولې سوي دي.
موږ سره د مور او د مېرې چلن کې موږ سره موږ ته وایي چې تاسو شل کاله خوړلې ده، تاسو نور دی پلوران شي. موږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړل دي. موږ تماشا نور کې پټیم باندې خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک یو لا پښل زرا مشور کې یو مونږ ته 15 ډیر زرا سالور ډیر زرا 2 ډیر زرا یا 3 زرا دغه څه مونږ ته ماشونه تاکلې دي. په دې باندې زمونږ د کال چارو پردانه کیږي.
د ملګری ملتونو د بشری چارو د همرغی دفتر یا اوچا ویلی د 2022 میلادي کال له جنوري څخه د 2023 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې 1400 کسان د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په چاودونو کې ټپیان سوي چې له دې ډلې 80% ماشومان دي. په افغانستان کې د هیلو ټراست مؤسسې مدیر او د پروګرامونو مشر فرید احمد همایون په غبرګولي میاشت کې ویلي وو په ډلیز ډول له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو ستنېدلو د ماینونو او ناچاو د مهماتو په چاودونو کې د خلکو د زیانمنېدو خطر زیات کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د جرمنی د نړیوال همکارۍ ادارې جی آی زیت اعلان کړی چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه هم پای ته رسوي. د ادارې چې له څه باندې 12 رئیس په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعالیت کوو د کار به بندېدو سره به څومره افغانان د دوی له مرستو څخه بې برخې شي په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د نړیوالو همکاریو لپاره د جرمنی ټولنې جی آی زیت اعلان کړی چې له طالبانو سره په همکارۍ نور په افغانستان کې کار نه کوي او په یاد هیواد کې به خپل مستقیم فعالیتونه ودروي. دغه ټولنې د پینشن مې په ورځ ناوخته په یوې اعلامیه کې ویلي چې دوی به خپل ټول جرمني کارکونکي له افغانستان څخه وباسي او تر 2025 کال پورې به دغه هیواد کې هیڅ سیمه ییز کارکونکي نه ګماري. خبر پانا کې راغلی چې د افغانانو اوسنۍ وضعیت ته په کتو د جرمني د حکومت د پریکړې لمخې به په افغانستان کې د جی آی زیت فعالیتونه له جرمني یا دریم هیواد او یا هم د نادولتي ادارو لخوا ترسره کیږي. جی آی زیت د دې ادارې د فعالیتونو د درولو د لامل په اړه زیات څه نه دی ویلي. د نړیوالو همکاریو لپاره د جرمني ټولنې جی آی زیت ټینګار کړی چې د افغانستان خلک خپل لومړنیو اړتیاو ته د لاسرسي لپاره ملاتړ ته اړتیا لري او زیاته کړې ده چې د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې د ډېرو افغانانو د ژوند شرایط بدل شوي او هغوی له بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. جی آی زیت زیاته کړې چې شته او پیل شوي پروژې لا هم پر خپل حال دي او د دوی مرستې د لومړنیو خدمتونو په برخه کې دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې له جی آی زیت ټولنې څخه مرستې ترلاسه کوي وایي چې په غیر مستقیم ډول د بشري خدمتونو وړاندې کول به د دوی لپاره اغیزمن نه وي. د دوی له ډلې څخه یو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
زه یو له هغو کسانو څخه یم چې د جی آی زیت له ټولنې چې و جرمنی موسسه د مرسته ترلاسه کوم. اوس موږ اندېښنه دا ده چې که دا موسسه له افغانستان ووزي او مرستې د بل چا په لاس کې شي څو لاسه به شي او موږ ته به کم څه پاتې شي.
د جی آی زیت د پریکړې په افغانستان کې د دغه دفتر یو شمېر ځایي کارکوونکي هم اندېښمن کړي دي. د دوی یوې کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادارې نور ځایي کارکوونکي د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل امنیت او راتلونکو دندو په اړه اندېښمن دي.
د دوی وتل بعد سیمه ایزو کارکوونکو پر ژوند ډیر اغیز وکړي. د جی آی زیت کارکوونکي ډیر اوس د خپل خوندیتوب او خپل مسلکي راتلونکو په اړه اندېښمن دي. نړیوال سازمانونه او تمویل کوونکي هیوادونه باید د دې کارکوونکو او د دوی د کورنۍ ملاتړ او ساتنه وکړي
او خانواده یې شندشته باشند.
جی آی زیت یو جرمنی موسسه ده چې د 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په بېوزلو سیمو او کلیو کې د ځان بسایني د قابلو او ښځینه روغتیایي متخصصینو د روزنې او د ښځینه متشبسینو او د دوی په رهبرۍ له سازمانونو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي. جی آی زیت یوازینی بنسټ نه دی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپل فعالیتونه دروي. تر دې وړاندې د سویډن کمیټې هم د تیر کال د مارچ میاشتې په 15 نیټه وروسته له هغې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار محدودیتونه ولګول. له دې بندیزونو وروسته یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه کم او یا هم وځنډول. د نړیوالو همکاریو لپاره د جرمنی ټولنه جی آی زیټ په داسې حال کې له افغانستان څخه خپل کارکونکي باسي او خپل مستقیم فعالیتونه دروي چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډیر خلک بیرنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د بریتانیا نوی صدر اعظم په ټاکنو کې تر قاطع بریا وروسته د خپل هیواد بیا رغونی او ځینو بدلونونو ژمنه وکړه. کې سټارمر چې کارګر ګوند مشر دی په ډیره چټکۍ د خپل کابینې ځینې غړي معرفي کړل. د بریتانیا کارګر ګوند تر 14 کلونو وروسته بیا واک ترلاسه کوي.
د بریتانیا نوی صدر اعظم په عمومي ټاکنو کې تر بریا وروسته د دریم چارلز په بلنه بکینګهام ماڼۍ ته لاړ او د خپل کابینې د جوړېدو خبر یې ورکړ. کیر سټارمر په ټاکنو کې له بریالۍ کېدو سره په بریتانیا کې د محافظه کارو 14 کلنه واکمني ختمه کړه. هغه د صدر اعظم په توګه په خپل لومړی وینا کې د مخکینی صدر اعظم ریشی سوناک کارونه وستایل او وی ویل چې د شغلي سوناک پر هڅه باید سترګي پټې نسی.
تازه له بکینګهام ماڼۍ راستون شوم. هلته مې دغه ستر ملت د نوي دولت د جوړېدو لپاره د عالی حضرت بادشا بلنه ومنله.
د بریتانیا نوی صدر اعظم کیر سټارمر د خپلې کابینې د جوړولو په لومړي ګام کې د ویټلامي د بهرنیو چارو د وزیر او ریچل ریوز د بریتانیا د خزانه د لومړي شیزنه وزیر په توګه ونومول. سټارمر دغه راز ویلي چې بریتانیا دا مهال پراخو بدلونونو ته اړتیا لري او په ځینو مواردو کې باید بیا رغونه وسی. د بریتانیا تر مخکینی صدر اعظم ګورډن براون وروسته له 2010 میلادي کال راهیسې د کارګر ګوند هیڅ سیاستوال په قدرت کې نه و. د بریتانیا په عمومي ټاکنو کې کارګر ګوند د بریا لپاره 324 څوکیو ته اړتیا درلوده چې د پارلمان د 655 څوکیو اکثریت ترلاسه کړي. کله چې پرون ماپښین په ټاکنو کې د کارګر ګوند د څه باندې 400 غړو د بریا خبر ورکړل سو، د کیر سټارمر د صدارت لپاره لارا اوراسوا. سټارمر په 1918 میلادي کال کې په لندن کې زیږیدلی، پلار یې په یو کارخونه کې کارګر او مور یې نرسوه. هغه په 2008 میلادي کال کې له ویکتوریا الکساندر سره واده کړی او دوه اولادونه لري چې یوه یې لور او بل یې زوی دی.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په څلور د شولایتونو کې پوهنتونونو او د لوړ روزده کړو محسساتو ته د کانکور ازموینې بهیر پای ته ورسېد. د سږنۍ ازموینې د ګډون کوونکو ټولې شمېر تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو د ځینو ولایتونو د شمېرو له مخې د تېرو کلونو پرتله د ګډونوالو شمېر کم ښودل شوی.
د افغانستان په څلور دیرشو ولایتونو کې پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسساتو ته د کانکور ازموینې بهیر پای او د ګډون کوونکو په شمېر کې د پام وړ کموالی په اړه اندېښنې. د سږني کال د کانکور ازموینې د 5 پړاوونو څلورم پړاو سیالۍ د روان کال د پنشن مې په ورځ په خوست، لغمان، ننګرهار، نیمروز، کندهار، فراه او هلمند ولایتونو کې د درې ورځو لپاره واخیستل شوې. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ 5م پړاو چې متفرقه او له پولې بهر ازموینې پکې شامل دي ټاکل شوې ده چې د چنګاښ میاشتې په 24مه نیټه ترسره شي. د سګنی سیالیو د ګډون کوونکو ټول شمېره تر اوسه نه ده اعلان شوې، خو د ځینو ولایتونو د شمېرو له مخې د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ کموالی پکې راغلی دی. هرات ولایت چې له کابل وروسته د افغانستان یو له ګڼ میشتو ولایتونو څخه دی او د سګنی کال د کانکور په لومړي پړاو کې شامل و، د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې 3000 کسانو پکې ګډون کړی و. په داسې حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په لومړي کانکور ازموینه کې نږدې 1000 داوطلبانو پکې ګډون کړی و او تر هغې مخکې کلونو پورې آن شمېر له 15000 ډېر بلل کېده. بلخ چې د افغانستان یو بل ګڼ مېشتی ولایت دی، سږ کال یې په کانکور ازموینه کې له 4600 څخه زیاتو د 12 ټولګیو فارغانو ګډون کړی و، په داسې حال کې چې تیر کال له 6000 څخه زیات و او د طالبانو تر بیا واکمنې دو مخ کې د نجونو په ګډون شاوخوا 15000 کسانو پکې برخه اخیستې وه. طالبانو له 2 کلونو راهیسې پر نجونو په کانکور ازموینو کې پر ګډون بندیز لګولای دی، په نورو ولایتونو کې هم د کانکور ګډونوال کم شوي دي. د طالبانو د حکومت د ازموینو د ملي ادارې ویاند مدیر جان کوټوال د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د سږ کال د کانکور په ازموینو کې لشپارس ولایتونو شاوخوا 1.5 لک کسانو ګډون کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ازموینو د ملي ادارې لخوا د اعلان شویو شمیرو له مخې په 1402 کال کې د کانکور په ازموینه کې د ګډون کوونکو شمیر له 4000 څخه ډیر و. په 1401 کال کې څه باندې 140000، په 1402 کال کې شاوخوا 180000، او په 2019 کال کې څه باندې 200000 تنه و چې نجونې هم پکې شاملې وې. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې ویلي چې په پام کې لري سږ کال په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې لږ تر لږه 15000 نارینه محصلین جذب کړي، خو ولې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د کانکور ازموینو ته د کاندیدانو شمیر د پام وړ کم شوی دی. یو شمیر ځوانان وایي چې د اقتصادي ستونزو او د انګیزې د نشتوالي له امله یې په دې ازموینه کې ګډون نه دی کړی. یو ځوان چې د کابل ښار اوسیدونکی دی تیر کال له لیسې فارغ شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره هیڅ انګیزه نه لري.
ما خودم شخصا نمیخوام،
زه شخصا نه غواړم خپل زده کړو ته دوام ورکړم. سما ټولګیوال چې له 15 کسیز ټولګي څخه فارغ شوی یو، یوازې 2 یا 3 کسانو یې چې کورنۍ وي ډېر ټینګار کوو په ازموینه کې برخه واخیسته. نور انګیزه، فکر او آرام ذهن نه لري چې زده کړو ته دوام ورکړي.
د هلمند ولایت اوسیدونکی نوید احمد وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
ما دوه کانکورو کې ازموینه ورکړې ده خو نتیجه مې معلومه سوې نه ده. نو په دې خاطر مې نورو کانکورو کې ازموینه یا ثبتنام نه دی کړی چې ځینې مشکلات شتون درلودې، د کور مشکلات، نور مشکلات. نو په دې خاطر ما زړه نه ورته شکوي.
دا وضعیت د افغانستان لپاره څه پایلې لرلی شي؟ د ټولنیزو چارو یو فعال سنگر امیرزاده وایي د هیواد بې برخلیکه حالت بهر ته د تګ لپاره د ځوانانو هڅې او منځنیو او لوړو زده کړو څخه د نجونو بې برخې کول د افغانستان خلک ناهیلي کړي دي.
حداقل فردا وخت کې
لږ تر لږه سبا چې پامه استیلا څوک له خوبه راویخیږي په دې به پوه شي چې زه کوم خوا روان یم. موږ تر اوسه په دې برخه کې نه یو بریالي شوي. تر څو چې د سبا لپاره د هیواد د لارې نقشه روښانه نه شي، ممکن موږ له دې حالت نه هم د بد په لور ولاړ شو.
بلخوا د زده کړو د برخې یو فعال خوشحال روحي وایي که دا لړۍ همداسې دوام وکړي، افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د مسلکي کادرونو له کمښت سره مخ شي چې د دغه هیواد پر راتلونکي به ناوړه اغیزه وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
که دا بهیر همداسې دوام وکړي، طبیعي خبره ده چې په لنډ مهال کې به موږ د مسلکي کادرونو له یوې لویې تشې سره مخامخ شو. مخصوصا چې د هیواد نیمایي نفوس یعنی نجونې متاسفانه په بشپړ ډول له لوړو او حتی متوسط زده کړو څخه بې برخې شوي دي، نو دا به د کدرونو په تشه کې دا لا زیات اغیز ولري.
د کانکور په ازموینه کې د ګډون کوونکو د شمیر د کمیدو په اړه دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د پوهنتونونو لسګونه استادانو خپلې دندې پریښي او بهر ته تللي. د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګېدلی او طالبانو هم په مسلکي بنسټونو کې خپل کسان ګمارلي دي.
په پکتیکا کې 3 شپېته پخوانیو معتادینو ته د کسبونو د زده کړې شپږ میاشتنۍ یوه دوره بشپړه شوې ده. د دې دورې یو شمیر ګډونوال خوښ دي چې نوي کسبونه ترلاسه کوي. نور په دې راپور کې
د پکتیکا ولایت مرکز خرنی او ورګون ولسوالۍ 318 کسان چې په خوا په نشو روغ دیول او بیا درملنه شیوه د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو په همکارۍ د حرفوي زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام بشپړ کړ. د برنامې په پای کې ټول ته د خپلو کسبونو کیټونه او یو اندازه نقد پیسې هم ورکړل شوې. د برنامې د پلي کوونکي انجو مشر سیف الله قریشي مشال راډیو ته وویل له دې برنامې موخه دا و چې د بیکارۍ په وجه یاد کسان بیا نشو ته مخنه کی او د دې ترڅنګ د خپلو کورنیو د لګښتونو د پوره کولو توان پیدا کی.
د برق حرفه ده او د نجارۍ حرفه ده، د خیاطۍ حرفه ده، او عین حال کې بیا دوی ته د پروګرام په اخر کې مسلکی کیټونه ورکړل شول دوی ته، د دوی کورنۍ ته، د خیاطۍ کیټونه ورکړل شول، د برق کیټونه ورکړل شول، او همدا قسم د نجارۍ کیټونه ورکړل شول، د دوی فامیل غړو ته ورکړل شول، او بیا د دوی سره نقدي مرسته وشوه. تقریبا هر نفر ته ۶۰۰۰ افغانۍ چې معادل د ۵۹ ډالر کېږي.
د حرفوي زده کړو د دې برنامې فارغان چې پخوا په نشو روږ دیول او وروسته یې درملنه شوي او په تعقیب یې د کسب او کمال خواندان شول، خپل راتلونکي ته هیله مند دي او وایي غواړي له دې وروسته په ټولنه کې د مسؤلیت منونکو کسانو په توګه ژوند او کار وکړي. د فارغانو له ډلې میاګل ویل،
موږ ډېر ځینې خوشحاله یو، لومبی به بیا کار و دغه به ګرځېدلو، چیرې به خورې به شپه وله، اوس له دغه مسیج ډېر خوشحاله یو. باید دا نورو ولسوالیو ته هم وغځېږي، خلک هم ډېر ناوسه دي. سر
د دې پخوانیو روغ دو کسان خپل خپلوان هم د دوی درملنې او بیا وروسته په کسب او کمال د دوی سمبالښت ته خوښ دي، او له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د ځوانانو د سالمې بوختیا په خاطر نورې دا ډول برنامې هم پلي کړي. د پکتیکا یو بل اوسیدونکی امیر مالک وویل،
نو دا د ځوانانو دپاره یو ښه فرصت ده، بالخصوص د هغو ځوانانو دپاره چې هغه معتادین دي او هغه روږ دي د پنیشو باندې. نو موږ نور هم له موسسو څخه هیله ده تر څو زموږ ځوانانو ته داسې کاري فرصت ورکړي تر څو زموږ ځوانان په کار بوخت سي او له نشو څخه راوګرځي.
په پکتیکا کې د کار او ټولنیزو چارو مسؤلین وایي چې د دې برنامې په تعقیب 115 کسانو ته په 5 برخو کې د حرفوي زده کړو د پروګرام لپاره امکانات برابر شوي. په افغانستان کې د خلکو د بیکارۍ لوړه کچه او په نشو د روږ دو کسانو درملنه او بیا هغوی په بیلابیلو کارونو بوختول د یوې اساسي ستونزې په توګه پاتې شوي، او د نورو لاملونو په خوا کې دې مسلو هم د خلکو ژوند او اقتصاد اغیزمن کړی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په نورستان کې له تیګو د لوښو جوړولو کسب د لمنځتلو په حال کې دی. د نورستان اوسیدونکي وایي د پلاستیکي او اوسپنیزو لوښو اوس د دغو پخواني لوښو جوړولو ځای نیولی دی. نور حال د ازادي راډیو د خبریال پر پورت کې.
په نورستان کې په خاله تیګو د خوراک څخه کاخلی پخلی او د خوراکي توکو د ساتنې لپاره لوخ یو کندوان جوړیدل او بازار هم ګرمو. یو شمیر نورستانیان ویل دغه په خواني توکو اوس هم کار اخستل کیږي، خو د پلاستیکی، سلوري، اوسپنیزو او نورو لوخو په جوړیدو او زیاتېدو سره اوس د لوخي څوک نه جوړوي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل په کور کې اوس هم د اخلی پخلی او د خوراکي توکو ساتلو تیګلن لوښی شته او دوی ترې استفاده کوي.
کانون جوړ کړی دی اوس هم شته هر کورونه کې، سوده چې د ماسته جوړې دا خلک په دیګونه کې جوړې، او موږ ماسته دغه د ډامبول په پښتو په لفظ کې ویل کېږي، په اوت شو دي مېمانه کولو د غوړي د مېمانه کولو د اندازې په دغه باندې اوس هم هغه اسبابونه لرو. تقریبا 10 کال 15 کال 6 کالونو پورې نه غوړي خرابېږي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت لتی ګو د جوړو شویو لوخو او کندوانو د جوړښت، قیمت او نورو ځانګړتیاو پاړه وایي.
لس منه غوړو نه نیولې تر یو خروار پورې، اتیا منه غوړو پورې دي ساتل کېږي. بیا د پاسه د غټې تیږې دي او هغې کاشېړ ورکوي. قیمت مو هغه په یو غوا دوه غوا باندې هغې انتقالې ګرانو.
د ښاغلي وحدت په خبره چې د غلوخي له میلاد وړاندې په حجري دوره کې له شوکانی جوړېدل او په نورستان کې له تیګو جوړ داسې کندوان او نور وسایل شته چې عمر یې شاوخوا 400 کلونو ته رسیږي. د یادونې ده چې شوکانی اوس په ډیر اندازه پاکستان ته صادریږي او مخکې نورو هیوادونو ته هم صادر شوی دی. د سیمې یو بل اوسیدونکي اشوق الله ازادي راډیو ته وویل له شوکانو د زینتي شیانو، خوراک څخاک او نور لوښو په جوړولو کې ګټه اخستل کیږي چې معدنونه یې د پارون په شاوخوا کې شتون لري.
کلونه کلونه مخکې د یو نه په هغه وخت کې دوی ټول خپل اوزار د دې لوښو نه جوړول. د کفر زمانه کې لکه په هغه وخت کې چې د دوی دغه وخت خبره.
دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې د دغو تاریخي شیانو ساتنې لپاره په نورستان کې موزیم جوړ کړي، څو د ویجاړېدو او ورکېدو له ګواښ وژغورل شي. هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست له مسولینو د خلکو د دې غوښتنې ځواب واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زمونږ پوښتنه ځواب نه کړه. ځایي اوسیدونکو وایي که تاریخي آثارو ته موزیم جوړ شي نو کورني او بهرني سیلانیان به د نورستان د طبیعي ښکلاګانو د لیدلو تر څنګ د دوی لرغوني آثار هم وګوري او له دې لارې به حکومت او ولس زیاته ګټه ترلاسه کړي.